پیښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه لرو خو په لې خبرونه کوو. سرټکی سواد کامی جرګې له حکومت غوښتي چې ټول ملکن ډیویژن امنیت وساتي او د دې سیمې خلکو د مالیو اخیستو او د ځمکو په زور د نیولو لچارو لاس واخلي. په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د پاکستان نگران حکومت د غورځنګ د ځپلو پالیسي خپل کړې. په افغانستان کې طالبانو د حکومت سرچینې وایي پرون زرګونه افغان کډوال تورخم او چمن لارو افغانستان ته ستانه او هلته راځي شوي دي او اروپایي ټولنې حماس ډله د دې لپاره غندلې چې په خبرې فلسطینی روغتونونه او ولسي وګړي د انساني ډال په توګه کاروي. اوس د خبرونو تفصیل. سوات کامی جرګې له حکومت غوښتي چې د ټول ملکن ډیویژن امنیت وساتي او د دې سیمې له خلکو د مالیو اخیستو او د ځمکو په زور د نیولو له چارو لاس واخلي. دا جرګه پرون د منګورې په پریس کلب کې وشوه چې پکې د ملکن د 9 ضلعو څخه د پاسه 2500 کامی او سیاسي مشرانو ګډون وکړ. د جرګې یو مشر مختار یوسفزي مشالړو ته وویل چې حکومت پر ځای دی چې د سیمې د خلکو ځمکې ونیسي، د هغوی د امنیت غم باید وخوري.
د سواد مکی چې دی دا د سواد ته خلکو ملکیت ته نه دا پوسټ ورکو نه یو بل ادارې ته ورکو. نن دا سیالات ته چې بونیر کې سواد کې د شتګرد یو سر را پورته کوي، موږ ریاست ته وایي چې خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکي.
سواد کمی جرګې تر دې مخکې هم 2 واره د امنیت د ټینګښت تر څنګ په سیمه کې د لویو سړکونو جوړولو لپاره د خلکو د کر کلي ځمکو د نه نیولو په څیر غوښتنې کړې دي. تیر دوبه د ملکن په بیلابیلو سیمو کې د نامنه پیښو پر ضد ولسي پاسونونه هم شوي ول. بلخوا پوز او هم حکومت په وار وار ویلي چې د سواد امنیت تجمن دي او دا غسیمې د پرمختګ لپاره د سواد اکسپرس وی په نوم د لوی سړک تر څنګ یو شمېر نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي. په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د پاکستان نگران حکومت د غورځنګ د ځپلو پالیسي خپل کړې ده. په سرروغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ شیرزاده مسید پرون مشالړو ته وویل چې د سیمې پولیسو پر استاو کې د غورځنګ د مرکزی کمیټې 2 مشران عالمزیب مسید او مولانا زینت الله له جنوبی وزیرستان نیولې او زندانونو ته اچولې دي. مسید زیاته کړې عالمزیب مسید په 2 فایرونو کې گرفتار شو چې تر ضمانت وروسته د قانون په 3 MPO ماده کې بیرته ونیول شو او د ډیر اسماعیل خان زندان ته ولېږدول شو. د مولانا زیرت الله وکیل عبدالرحمن وزیر پرون مشالډو ته ویل چې موکلی په کوز جنوبی وزستان کې نیول شوی او د قدرای لس مقدمې ور باندې جوړې دي. وزیر زیاته کړه چې د زینت الله د ضمانت لپاره د ټانک په عدالت کې درخواستونه جمع کړي دي. د مولانا زینت الله د گرفتارۍ په اړه ځایي پولیسو یا هم انتظامی چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د بر جنوبی وزستان مرسیال کمشنر اشفاق خان د اکتوبر پر 23 د عالمزیب مسید د نیونې په اړه په یو خبرتیا کې ویلي ول چې د نوموړي فعالیتونو د سیمې عامه نظم ګډوډاوه او ځکه نو د یوې میاشت لپاره د ډیر اسماعیل خان په زندان کې بندي کړی دی. عالمزیب مسید په قبایلي سیمو کې د ځمکلان د مانونو او د لادرکه کسانو په اړه د معلوماتو ټولولو او په دغه لړ کې د مبارزې لپاره شهرت لري. پر نوموړي تر دې مخکې هم 3 ځله مقدمې جوړې شوې او زنداني شوی دی. په افغانستان کې طالبانو د حکومت سرچینې وایي پرون د افغان کډوالو 650 کورنۍ چې د غړو شمیرې 3340 جوړېد د سپین بولدک له لارې له پاکستان افغانستان ته ستنې او ثبت شوي دي. باختر اژانس چې د افغان طالبان یې چې افغان طالبان یې اداره کوي پرون ناوخته خبر ورکړل چې له هر ستنې شوي کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نقدي مرسته شوې ده. اژانس په یو بل خبر کې ویلي چې هم پرون تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي 359 کورنۍ چې د غړو شمیرې 1,386 ثبت او بایومیټریک شوي دي. د افغان طالبانو سرچینې وایي پر تورخم د ورغلیو کورنیو څخه 215 د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته لیږلي دي. د پاکستان حکومت له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنولو لړۍ د روانې نومبر میاشت له لومړۍ نیټې پیل کړې. حکومت ویلي دا لړۍ به دوامدار ساتي. تاسو مشال لري ته وګورئ اروپایي ټولنې د نومبر پر 12 یعنی پرون حماس ډله د لپاره وغندله چې په خبرې فلسطینی روختونه او ولسی وګړي د انساني ډال په توګه کاروي. اروپایي ټولنې او هم امریکا حماس یو ترهګر ډله ګرځولې ده. اروپایي اتحادیې په وخت کې پر اسرائیل هم غږ کړی چې د ولسی وګړو د ژغورنې په خاطر تر اخیری بریده زغم وکړي. اخو د فلسطین په شمال کې د روغتونونو طبي عمله وايي اسرایلی ځواکونو دوی محاصره کړي او نور د بستر ناروغانو درملنې له چارو تقریبا لویدلې دي. اسرائیل وايي حماس د روغتونونو د لاندې او په شاوخوا کې د کوماندې مرکزونه ځای پر ځای کړي دي. اسرائیل زیاتوي ځواکونه باید د مرکزونو ته ورسي او هغه شاوخوا 200 اسرائیلیان خوشي کړي چې د حماس وسلوالو څخه باندې یو میاشت مخکې له اسرائیله يرغمل کړي ول. حماس د اسرائیلو د تور رد کړي چې ګواکې له روغتونونو د انساني ډال کار اخلي. اور ستے خبر د کرکټ درکو د کرکټ د 500 اوریز نړیوال جام د لیگ پړاو اورسته لوب پرون د هند او نیدرلند ترمنځ وشو چې هند یو سلو شپېتو منډو په توپیر وګټله. هند نیدرلند ته د 310 منډو هدف ورکړو. نیدرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 250 منډې وکړې. هند پر روان نړیوال جام کې یوازینی لوبډل شو چې د لیگ پړاو ټول لوبې وګټلې. ټاکل شوی د نړیوال جام لوننۍ نیمه پای لوبه یا سیمی فائنل د نومبر پر 15 د هند او نیوزیلند ترمنز په ممبئی کې او دویم هغه د استرالیا او جنوبی افریقا ترمنز د نومبر پر 14 په کلکته کې وشي. د خبرونو پای د مشال ریډیو لن خبرونو اوس پر شو رپورټونو ته. د سواد کامی جرګې تر سور لاندې د ټول ملکن ډیویژن په کچ جوړې لوی جرګې حکومت غوښتي چې په دې سیمه کې د اضافي ټیکسونو لګولو او د خلکو د ځمکو په زور د نیولو پالیسي ترک کړي. جرګې د منګورې په پلیس کلب کې په خپلې پرونی غونډه کې دا راز غوښتنه وکړه چې حکومت باید د خلکو د سر او مال د حفاظت خپلې ذمهواري پوره کړي. په وروستیو کې د سواد او بونیر ولسونو د امن لپاره پاسونونه کړي خو د سیمې کامی او سیاسي مشران اندېښمن دي چې هلته تر هغه وخت په وخت سر پورته کوي. بلخوا حکومت او هم پوز په بیا بیا د امنیت د ټینګښت ژمنې کړي او ویلي دي چې په سیمه کې به ترقیاتي کارونه کوي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
منګورا په پرسلب کې د سواد قومي جرګې لخوا د ملکن ډیویژن نه ځلونو نه 2500 سیاسي سماجي تجارتي اتحادیو مشران را بلل شي ول. جرګې مشرانو ملکن ډیویژن کې ټیکسونه لګولو په سیمه کې د حکومت لخوا سیکشن سرولم تر سور لاندې ځمکې سرکاري کول او د سیمې امن او امان په اړه تفصیلي ویناګانې وکړي. وروسته د جرګې کوربه مختار یوسف زئی مشال ریډیو ته په دغړه وویل
د سواد مکه چې دا د سواد خلکو ملکیت ته منګا په هیڅ صورت باندې د سروې پاکستان لاندې نه د خپل ځمکو د ملکیت نه د سپردار کیږو نه د پوسټ ورکو نه یو بل ادارې ته ورکو. د دې چې څنګه په خوا مالکانو د سبا وس مالکانو دا رنګ ایکسپریس وی د هغه بزی په خوا غلار باندې چې کوم منګا د سواد خلکو دوی ته ویلې دي او بیا کمیشن دریو کمشنرانو منلې د موږ سره تام نو امان باره کې موږ دا خبره کړې ده چې په دې کې حکومت چې کم دی ډېره غلطي کوي خاص کر صوبایي پخوانی حکومتونو په دې کې چې دا کم مذاکرات او کړپټ په پټه دا هغه په نتیجه کې نن دا حالات ته چې په مروتو کې یا سواد په نور بونیر کې سواد کې کله کله داسې حالات را پیدا کیږي چې د شتګرد یو سر را پورته کوي دا هغه په خلاف خلک راغون شو پاغه کې موږ ریاست ته وای چې خپل ځمواري پوره کړي خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکړي.
کال 2013 کې د 25م عین بدلون کې د پخوانی قبایلو پرنګ ملکن ډیویژن کې هم ټیکس لګولو فیصله شوه. چورستہ د خلکو په احتجاج دغه فیصله د صدارتي حکمنامې تر سوري لاندې د جون کال 2014 پورې غزولای شوه. جرګه کې شریک د دیر سره تعلق لرونکو پخوانی د قومي اسمبلی غړي د پاکستان پیپل پارټي د ملکن ډیویژن مشر ملک عظمت علي ورستہ مشال ډیر ته وویل چې دا سیمه زکه د ټیکس جوګن دي چې پسماند دي او کله چې ملکن ډیویژن کال 1998 کې د پاکستان سره شامل دو نو ټیکسونه ورته موافق کړی شي ول.
په دې جرګه کې یو خبر دا وشو چې وسبه منګه په شانګله بونیر سوات دیر ملکن باجوړ چترال په دې ځلو کې به منګ به قاعده دغه شان تنظیمونه جوړو هغه به هم قامی جرګي وي د ملکن ډیویژن د جرګې د قامی جرګې شاخ به خو ایز هول به د ټول ملکن ډیویژن یو جرګي خو چې په کوم ضلع کې فساد جوړیږي بدامنی راځي الته کې زیاتې کیږي د حکومت د ډډی کیږي نو الته کې به دا ټول ملکن ډیویژن را جمع کیږي او هغه مخنیوي به کوي.
اخر کې د جرګې ویان خورشید کاکاجی د جرګې اعلانې کې ویل
دا هم غواړو چې ملکی حکمرانان دي د خلکو د مفاداتو په ځل د اقداماتو پورته کولو نه په سختۍ ډډه وکړي د ځمکو د قبضو لپاره دی د انتظامی افسرانو په ذریعه د سیکشن پور د لګولو د سازش نه لاس پسر شي.
ملکن ڈویژن کے دامن پاڑا دا پاکستان فوج او سیکورٹی ادارے وئی نوی چوکے جوڑ کرے شوی سیکورٹی ادارے بچری ہم دا سیما بدمنے تا پری ندی بلخوا دا ٹیکسونو لگولو پاڑا دا خیبر پختونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان بیا با مرکز کے دا وزیر اعظم سلاحکار امیر مقام بیا بیا ویلی جدی سیمو کے با ٹیکس نہ لگولے کی گی دخل قسمکو دا سیکشن سلورم ترسوری لاندے راوستو پاڑا چاروا کی وئی چدغ ٹولزم کے دا سیمے دا ترقی قانون لپارا کارولے کی گی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات.
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په ورستاو کې په برو هم کوز جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخان نیول شوي او زندانونو ته چول شوي دي. د بر جنوبی وزیرستان لپاره د غورزنګ یو مشر شیرزاده مسید له مشال ریډیو سره په خبرو کې خپل دوه بندي ملګري علمزیب مسید او مولانا زینت الله یاد کړي او ویلي دي چې د پاکستان نگران حکومت د غورزنګ د زپلو پالیسی خپل کړی ده. ځایي چارواکو د مولانا زینت الله د گرفتارۍ په اړه سندي ویلي خو د بر جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر څو ورځې وړاندې په یو خبر کې ویلي ول چې علمزیب مسید ځکه نیولی او د ډر اسماعیل خان زندان ته اچولی دی چې د نوموړي فعالیتونه د عامه نظم د ګډوډۍ د ده په خبره سبب کېدل. بلخوار شیرزاده مسید هوټ خولې چې د غورزنګ ملګري به د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه جاري ساتي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمې پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان موجوده نگران حکومت د دوی ګڼ شمېر مرګري زنداني کړي دي. په دغې برعکس شیرزاده مسید ویایي
په دغه موجوده نگران حکومت کې چې کوم د پښتون ژغورنې غورزنګ د ملګري سره کوم چل چلن راوندای دغه ډېر افسوسناک او دردناک دی چې په دغه څو ورځو کې د میژو یو مرکزی رهنما علمزیب مسید هغه گرفتار شو د تنګي بودینزی او یو د سیټي ټونې ډي ای خان اف آی آر او په بیا هغه باندې وکیلونه چار وکړل زمينات وشو نو په هغه نه بچ د جیل په دروازه وود بیا د ډي سي تر په 3 ام پی او ډاکټر په شروع غا چې هغه بیا د وبره گرفتار کړ ډي ای خان جیل بیا ورا سو. او درې ورځې مخکې د میژو د ونه یو ملګری دی مولانا زینت الله چې د میژو مرکزی کمیټې ممبر دی هغه د ونه څه مخکې زړه پیارین په شروع وخستې وي په هغه شي گرفتار کړم پرېس په جیل شې د میژو نور ملګری ها چې عیدرحمان زاکیم او ګیلامان وزیر دغه گرفتار شول. د پښتون ژغورنې غورزنګ ملګري چمتو دي قرآن نه مبارزه د قانون او د آئین مطابق مبارزه دو میژ په دغې سره دوامداره ستي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکز جی کور کمیٹی غڑائی مولانا جنت اللہ پٹانگ ضلع کے وکیل عبدالرحمان وزیر مشال ریڈیو تا وویل چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مولانا جنت اللہ پر لاس ایف آئی آر کے گرفتار کرائی دائی.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان ل طرفا 24 اکتوبر جاری شوی یو نوٹیفیکیشن کشی ویلی شوی دی چې د عام نظم گډوډی اندیشنه په وجه علمزیب ماسید د درې ایم پی او قانون لوندې د دیرش ورځې د پورا ډیر اسماعیل خان زندان ته د لاجل امر جاری کړای شوی دی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریڈیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ.
دری ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو ته لاسرسي لا زیات اسان شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د شمالي وزیرستان اوسیدونکي د دوی د نجونو د تړلو سکولونو له امله شکایت کوي. د حکومت ته د اعتراض ګوته نیسي چې د دې ستونزې حل ته د دوی په خبره لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو د تعلیم محکمې چارواکي وایي د تړلو سکولونو د بیرته فعالولو لپاره اړین ګامونه اخیستي دي. دا چې حکومت په دې برخه کې په ځانګړې توګه څه کړي دا به د عمر وزیر په دې رپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د غلطه د انجونو زیاتره سکولونه یا ښوونځي بند پراته دي. دوی وایي چې لرو پرتو سیمو کې د انجونو ښوونځیو کې ښوونکي یا استادان ډیوټۍ لا نه ورځي. د خیبر پښتونخوا تعلیم څانګې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د غیر فعال او بند سکولونو د فعال ګرځولو لپاره د خلکو شکایتونو پس د ګام اخیستلو پریکړه کړې. خیبر پښتونخوا تعلیم سکتر محتسم بلا د شمالي او جنوبي وزیرستان تعلیم څانګو او مرستیال کمشنرانو ته رسمي لیک استولې او د غلطه د بند سکولونو سروې کولو او د غو خلاصولو لپاره د چارو پیلولو یو ورته ویلې دي. د شمالی وزیرستان اوسیدون کې عمر ګلوای چې د دوی د انجونو سکول د دوه کلونو نه بند پروت دی. تعلیم څنګه او مرستیال کمشنر ته درخواستونه کړي خو سکول لا هم فعال نه شو.
ریګولر چې کوم دو سټاف وو مې یو درخواست وکړم په 10/11/022 فیمل ڈی او تا او دا غا اسې ردی ټوکرې تا ولوي دا کنه بل درخواست مې ډیپټی کمشنر ته وکړم نو په نامه دې حساب مال نه وشو. میز دا وی ای جی دا می سکول انکوائری دا ولشی دا جی جی پی ایس نرگول کوڈ چھ آیا دا چھاپا وجہ من نے باندھا ہے او دا بوت بنگلا چھا وینا جوڑکڑا اے دگے با جو نے قیمتی وقت ضایع شو.
د خیبر پښتونخوا تعلیم سیکرټری معتصم بلا خبر یلانو تویلی چې ورته معلومه شوه چې وزیرستانونو کې تر 500 پورې خونځي غیر فعال او بند دي. نو د غلطه په لارو پرتو سیمو کې د سرانه بیا سروي پیلاوی چې معلومه کړي چې څومره خونځي بندي ځانګړي ټیمونه استوي. د شمالي وزیرستان تعلیم نرینه او سانګې مشر محب الرحمن داوړ هم په دې لړ کې پرون د نومبر په 11 د خیبر پښتونخوا تعلیم سانګې لخپلې دندې لرې کړې او ورته لیکلې لیک کې ویل شوی چې خیبر پښتونخوا تعلیم سانګا کې ریپورت جمع کړي. د شمالی وزیرستان لره پرتې سیمې سپینوام اوسیدون کې مفتی حکمت الله مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو سکولونه یې بند دي. د انجونو زده کړې یې د نشت برابر دي. دوی غواړي چې انجونه یې زده کړې وکړي.
فیمیل ایجوکیشن دی بالکل دغه نه پته یې شوي. په چار د موجوده حکومت ته په دې باندې خصوصي توجه ورکو د میر خان دی لینا لوړې شي سکولینه ته که سپینوام تحصیل دی که شوه دو که رزمک ته که ګړیوم دی د فیمیل ایجوکیشن نه هونه کې برابر دی چې په دې باندې خصوصي توجه ورکړل شي. ځکه چې یوه ښځینه په کې چې تعلیم یافته وي پیره هغه د کر ماحول بدل وي. په چار د چمیر وزیرستان نه را د رڼیو طرف ته لوټ شي د دغه تېرې تیارې نه روزي.
د شمالي وزیرستان تعلیم انجونو څانګې مشره انیکا مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان کې تعلیم شرا 1% ده. د انجونو 1500 زیاتې تعلیمي ادارې دي. نو د انجونو تعلیم د اهمیت پته لده معلومیږي.
جہاں تک فیمیل کی ایجوکیشن کا تعلق ہے
سو پورے چې د انجونو تعلیم خبره ده شمالی وزیرستان کې 1% پورے ده. دلتا رسم و روایت نه پته لګي چې د انجونو زده کړو ته څومره پام شوې ده. د 1500 نه زیات د انجونو خونځي دي خو بیا هم د انجونو د زده کړو دا حال ده. خونځي بند دي، استادان غیر حاضر دي. د تیر یو کال نه چې زراغلی يم نو هڅه کړو چې خونځي فعال کړو. 200 نه زیات استادان مو لره کړي، ډیر خونځي مو فعال کړي. کومو کې چې استادان نشته دا غیله پر مې د فنډ غوښتنه کړې چې نوې ښوونکې برتی کړو. دویم دغلته هایر سیکنډري سکولونو ضرورت دی. د انجونو د وړاندې زده کړو لپاره ادارې نشته. نو غوښتنه مې کړې چې هایر سیکنډري ښوونځي هم جوړ شي. د تعلیم څانګې مشرانو په وینا یوازې شمالي وزیرستان کې 1011 لویې وړې تعلیمي ادارې دي چې پکې 1511 د انجونو ښوونځي دي. د ضرب عذب عملیاتو پس انتظامیه تعلیم سانگے او امنیاتی ځواکونو شریکه حسو سره ډیرای خونځي فعال شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل او لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د خیبر پختونخوا نوی نگران اعلی وزیر جسټس ریټایرډ سید ارشد حسین شاه پرون ماښام د پېښور په گورنر هاوس کې د خپلې څوکۍ لوړه وکړه. د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علي له نوموړي سوګند واخیست. دا لږ وروسته و چې د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر محمد اعظم خان د ورپېښې ناروغۍ له امله د نومبر پر لسمه سا ورکړه. له قانون سره سم د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان او د دې صوبې په تحلیل شوی سملا کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی د خالی پورز د نوی نگران اعلی وزیر لپاره د جسټس ریټایرډ سید ارشد حسین شاه په نوم صلاح شول او په دغه اړه گورنر ته رسمي لیک واستوه. خو د عوامي نیشنل ګوند تر څنګ پاکستان تحریک انصاف هم د نوی اعلی وزیر د ټاکنې چارې ناسمې بدلې دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
گورنر ہاؤس پیخور کے دا خیبر پختونخوا نوے ٹاکل شوے نگران وزیر اعلی جسٹس ریٹائر سید ارشد حسین شانہ گورنر غلام علی دا نومبر پا دولسما ماخام سوگن واخستو. گورنر ہاؤس لخوا جاری شوے اعلامیہ ترمخا دا نومبر پا دولسما گورنر خیبر پختونخوا غلام علی دا پخوانی وزیر اعلی محمود خان او پخوانی اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی دا صلاح ورستہ دا نگران وزیر اعلی لپارا دا جسٹس ریٹائر سید ارشد حسین شاہ دا نوم لاندې کېدو ورستو منظور هم کړو او دستخط یې پر هم وکړو. جسٹس ریٹائر سید ارشد حسین شاہ د ایبٹ آباد سره تعلق لري. په ایبٹ آباد کې وکالت کړي. هغه بیا د خیبر پختونخوا د صوبې اډیشنل اډوکیټ جنرل او د پاکستان ډیپټي اټارنی جنرل په توګه دند هم ترسره کړې ده. له هغې وروسته د ګلګت بلتستان چیف جسټس په توګه په کال 2022 کې ریټایرډ شوی دی. نوموړی په اوسنۍ سرپرست کابینه کې د قانون او اوقافو سرپرست وزیر هم وو. خو عوامي نیشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د اعظم خان د مرګ یو ورځ پس د نوې وزیر اعلی راټاکلو او د دې طریقېکار باندې سختې نیوکې کړې دي. وایي نه اکرم خان دورانی اوس د ټولو مخالفو ډلو شریک مشر دی او نه محمود خان پاکستان تحریک انصاف کې دی. د یاد ګوند صوبای جنرل سیکرټری سردار حسین بابک مشال لیډو ته وایي
مشاورت شي صوبې ته مفاد کې نو خو هميشه دا خبره کړې ده چې د ولس او د ریاست فیصلې چې تاسو په ګوټ کې کېږي یا تاسو په بند کمره کې کېږي د تاریخ په شا بیا د ولس او د ریاست د مفاداتو خیال نشي ساتلی.
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج هم وایي چې صوبه کې هغه وخت واکمن ډله پاکستان تحریک انصاف وا او په قانوني توګه پاکستان تحریک انصاف سره سلا پکار وا، نه چې محمود خان سره چې اوس هغه د دوی ګوند سره تعلق نشته دی. او دغه ډول اکرم خان دورانی هم هیڅ د مخالف ډلو نماینده پاتې نه دی.
چې ته مشاورت کې نو د پی ټی آی خپل پارټی شته دی، هغه سره مشوره پکار وا. محمود خان پارٹی پریخی دا هغه اوس نه درو چې کم پریویس منګ د پی ٹی آی دلته بر سر اقتدار و دغه حصہ نه دا منګ د پی ٹی آی په دې باندې 100% اعتراض دي زمنګ لیډرشپ معلوم دي کم خل چې د منګ نه بګوړه شوی دي د منګ نه تدی دي پارٹی نه ته پارٹی پریخی دا هغه زمنګ حصہ نه دا غوی سر مشاورت دا غیر قانوني دي
دا سیاسي ډلو سربیرا ځنی قانوني پوهان هم وایي چې دا واک اختیار د پاکستان د سینټ او الیکشن کمیشن دی چې نوی نگران وزیرالا وټاکي خو د پیښور های کورټ وکیل او په عین پوه علی ګوهر دورانی وایي چې عین کې داسې هیڅ خبره یا شک نشته دی چې ګنی نگران وزیرالا مړ شي داغه په ځای به بل نگران سینټ یا بل څوک ټاکنه کوي خو وایي چې کوم موجوده طریقه کار دی 224 ماده تر مخه هغه گورنر غلام علی خپل کړی دا او همدا سمه آئینی او قانوني لار ده
د صوبایي نگران سیټ اپ سره د سینټ هیڅ کار نشته هیڅ رول نشته دا کوم وګورون اسمبلی ماته شوی وی چې دا غینه پس لیډر اف د هاوس او یا چیف منسٹر چې کوم دی اغي کنسلټیشن کوي د نوم د پاره اسمبلی خو په هغه ټایم کې هم نه دا وینا کول چې اسمبلی نشته نه دا به سینټ ته ځي دا بالکل یو غیر آئینی او غیر قانوني خبره ده
دا د منرا چې نومبر په رسما د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعظم اعظم خان د ورپی خناروغه ورستو په حق رسیدلی وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
زه غلام غوث یم تاسو د مشال ریډیو اورئ
د پاکستان سپریم کورٹ رجسٹرار د خلکو د جبري لادرکه پر ضد په دې عدالت کې جمع شوه درخواست عریضه کوونکي ته واپس کړی دی د رجسٹرار دفتر ویلي چې هغه درخواست ولسی ارزښت نه لاره د خلکو د جبري لادرکه خلاف درخواست د پیپلز پارټي او مشر اعتزاز حسن د اکتوبر پر 15 په سپریم کورٹ کې جمع کړو نو موږ سپریم کورٹ ته خواست کړو چې له صوبایي حکومتونو په زور د لادرکه کسانو نمونه وغواړي او د یو چا په زور د غیبولو عمل د پاکستان د آئین خلاف وګرځوي د چارو ځینې چېونکي وایي د اعتزاز حسن د درخواست هدف تر ډیره د تحریک انصاف د مشرانو او غړو پر ضد د خسرګیدونکو ګامونو مخنیوي و له اسلام آباد راشد خټک رپورټ راکوي
په پاکستان کې د خلکو د جبري لدرکه کې دوه مسله په خوانی ده خو د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز حسن په 15 اکتوبر هله په دې مسله سپریم کورټ ته درخواست ورکړو چې تحریک انصاف د غړو او مشرانو نیول او بندي کول پیل شوی وو د په درخواست کې له سپریم کورټ غوښتل چې د خلکو جبري لدرکه کول یو غیر آئینی عمل وګرځوي او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت وکړي چې د خلکو کسانو فهرست په ډاګه کړي کوم چې جبري لدرکه شوي دي د سپریم کورټ رجسٹر په 11 نومبر دغه درخواست اعتراضونو سره واپس کړو او ویل چې سپریم کورټ ته رجوع کول نه وړاندې باید په متعلقه فورم آواز پورته شي رجسٹر د درخواست د عوامي اهمیت حامل هم ونه ګڼلو د استاذ حسن د درخواست تر دوه پړه په پیښور کې د ډان روسپانی عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل
اعتزاز حسن ډایرکټ راغو او سیاسي غونډې کې کیس ته د ډیسکرج کې دا ټرند او وی چې های کورټ ته لاړ شي زموږ په علاقو کې تر اوسه زرګونه خلک پراته دي په انټرمنټ سنټرو کې ویکسینیټ سیول پاور ریګولیشنز چې کومو غي خلاف پیښور های کورټ فیصله ورکړي دی او هغه غیر آئینی ډیکلیئر کړو دا ویلیو چې دای د لاندې چې کوم به دیوانان وا تاسو ټرانسفر کوي په عام جیلونو ته هغه خلاف سرکار اپیل کړو سپریم کورټ سٹے ورکا هغه اپیلونه خو دې بیا واوري کنه چې تاسو ډایرکټ پټیشنز نه وري
ځنه قانون په هان وای چې په دې درخواست کې صرف د تحریک انصاف ته غړو او خوخو ذکر شوی دی حالانکه د ډیرو مدرسې په پښتونخوا او بلوچستان کې خلک لا درکه کیږي خو د پاکستان لوی لوی وکیلانو د دې مخنیوي لپاره څه خاص کردار نه دی ادا کړی او د دې درخواست تر کېدو وجه هم دغه چې په یو محدود ټولګي پورې اړه لري او د ټول اولس ذکر پکې نشته په دې هکله په کوټه کې قانون پوه او تجنیکار همایون کوسی د مشال لوډي او پښتنه داسې جواب کړه
د پټیشن دی چې د پښتنو یو ذکر نسته او دوی صرف او صرف شدید پنجاب تر هده پوری محدود ده خبره د پی ٹی آی سپیسیفیک کړي اوس خو د پټیشن سپریم کورټ د دوی واپس کړي پر خبره شته پبلک اټ لارج خبره نه ده کړي تا یو سپیسیفیک دغه راخسته دي نو دا د 184 تین په دغه کې ناراضي او هسی هم سپریم کورټ د 184 تین ډیر بدنامه کوي کنه د افتخار چودري له وخت څخه د دې ډیر بے دریغ استعمال وسو نو د دې دا فیصله کړي ده 184 تین در پبلک انټرست کې سونه چي دي دا به کم وس د خکوي کنه ډیر زیات به نه کوي
اعتزاز حسن د خپل درخواست رد کړو او رتلون کې پلان پاره سند ویلي ته دا ونه ورډ چې په نهمه مېده تحریک انصاف په غړو د خپل مشر او په خوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو خلاف احتجاج کړو چې دولتي او پوځي ودانه او تاسیسات ته په کتاوان رسیدلې وو او د هغې نه پس د ګوند د غړو او خوخو نیول پیل شوې دي او دا سلسله تر اوسه دوام لري راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
پیښور کې د سهار 9:30 بجې شوریدونکو اوس په لنډ خبرونو واورو سواد خانی جرگی لوکنه ده غفتی چه ده طول ملکن دویجن امنیت و ساتی و ده دیسی مل خلکو ده مالیو اغیستو ده زمکوی پا زور ده نیولو لچارو لاس و اخلی ده جرگه پرون ده منگاور پا پلسکپ که شوی چه پکی ده ملکن ده نو زلو سه ده پاس دو نیم سوا کامی و سیاسی مشرانو گدون کرده جرگی تر ده مخی هم سو وارا ده امنیت ده تینگخ تر سنگ پسیمه که ده لویو سالکونو جوڑول لپار ده خلکو ده کر کلی زمکو ده ننی ولو پسیر غختنی کرده ولخه پوز او هم حکومت په وار وار ویلی چې د سواد امنیت تجمن دی او دا غسیمه د پرمختګ لپاره یو شمیر پروژې په پام کې نیولې دي په جنوبی وزستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي د پاکستان نگران حکومت د غورزنګ د ځپلو پالیسی خپل کړی دا په سروغه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ شیرزاده مسید د نومبر پر 1200 مشاله لوته ویل چې د سیمه پولیسو پرستاو کې د غورزنګ د مرکزی کمیټې دوه مشران عالمزیب مسید او مولانا زینت الله له جنوبی وزستان نیولې او زندانونو ته اچولی دی د مولانا زینت الله د گرفتارۍ په اړه ځایي پولیسو یا هم انتظامی چارواکو سنید ویلی خو د بر جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان د اکتوبر پر 23 د عالمزیب مسید د نیونې په اړه په یوه خبرتیا کې ویلي ول چې د نوموړي فعالیتونو د سیمې امن نظم ګډوډاوه نو ځکه یې د یوې میاشت لپاره د ډي اسماعیل خان په زندان کې بندي کړی دی په افغانستان کې طالبانو د حکومت سرچینې وایي پرون د افغان کډوالو 608 کورنۍ د سپین بولدکه او 359 نورې د تورخم لارې د پاکستان افغانستان ته ستنې او ثبت شوي دي بختر اجانس د افغان طالبان اداره کوي پرون نه وخت خبر ورکړ چې له هر ستنې شوي کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نقدي مرسته شوې ده د پاکستان حکومت له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنولو لړۍ د روان نومبر میاشت له لومړۍ نیټې پیل کړې او اروپایي ټولنې پرون حماس ډله دې لپاره وغندله چې په خبره فلسطینی روغتونونه او ولسي وګړي د انساني ډال په توګه کاروي اروپایي اتحادیې په نوی وخت کې پر اسرائیل هم غږ کړی چې د ولسي وګړو د ژغورنې په خاطر تر اخري بریده زغم وکړي حماس د اسرائیلو دا تور رد کړی چې ګواکې دا ډله له روغتونونو د انساني ډال کار اخلي او سوریدونکو د مشال مرکه خبرونه ته وړاندې کوو د دې ونې پروګرام کې خبريال او لیکوال شمس مومند ملمدې نوموړي په نومبر لسیزه کې صحافت پیل کړې کتابونه هم لیکلي دي په 13 د خیبر پختونخوا په قدرتي وسایلو تحقیق کړې دي او بیا هغه معلومات په کتابي بڼه خپاره کړې دي له مومند سره زمونږ همکار ګلیاز دا مرکه کړې ده
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار پاړه منی د هغوی لخلینه اورو نن سره د پښتنو د سیمې یو وتل شخصیت خبريال لیکوال شاعر ادیب شمسومن صاحب ملمدې شمسومن صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم شم صاحب ډېر زیاته مننه چې تاسو نو وخت وستلو تاسو اکسس موږ په خبرونه کې د کارپو په هسمانی د سیاسي چارو کارپو په هسمانی د قبایلی چارو کارپو په هسمانی یو د لیکوال په هسمانی راځي اوس موږ درانه اوریدونکو کې تاسو د ژوند ډېر کم خبر دي نو کله کله موږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د پښتنو د سیمې کمې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلې وای او لومړنۍ زده کړې کوم ځای نه کړې وي
یو ځل بیا تاسو یو جهان مننه کولای صاحب دغه ډیره خو مقدره کول او خاص کر تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو سره چې نه پنی غزا خپل په جنګلو کوم څنګه چې تاسو ته ویلي شمس مومن زما نوم دی نوم سره الریډي پته لګي چې مومن دی ما په قوم باندې او د ضلع مومن د یکون علاقې اوسیدونکو ما تحصیل له سب ډیویژن دی او کله هم دی نو دغه اوسیدونکو ما زیګیدل او ملته ما تعلیم تر د لسمه پورې او په خپل کلی علاقې کې یکون پرایمری سکول او بیا په یکون های سکول کې حاصل کړ دا غیر رستو دا یو درې کال می په سواد کې انجینیرینګ د ډیپلوما چې دا مې وکړه په الیکټریکل انجینیرینګ کې او دا غیر سره سره می خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری او ساته سورلسم او شپالسم اردو کې می اولو کو بیا یو درش کال پس می دوباره داخله واغسته په پیښور یونیورسيټي کې په صحافت کې می بیا چې د ډیگری واغسته په 2019 کې اوسه او دغه شان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله دا نو دا هم هغه د کالج د وقت نه د تحریر او د تقریر دواړو تقریرونه مې کوم په د سکول لیول نه بیا په کالج لیول باندې او همدغه شانتي د لیکلو شروعات مې هم د کالج میگزین نه کړو د مشلې هنر په نوم باندې اولنې میگزین مونږه د سواد پولیټیکنیک کالج نه په 1991 کې
خبر پختنو سیمه کې اکثر زمنګ مشران چې دی هغه د خپل ماشومان ته لمړی هغه دا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي په تاسو باندې هم داسې فشار وو کنه
نه جی دا غي غټه وجه دا و چې دا فشار را باندې ځکه نو په وجوهات یو خدا چې انتهایی د غریبی کورنۍ سره مې تعلق دی پلار مې ساده زمیدار سره او بیخي مکمل انپړ تبلیغي و نو هغه ته دا پته نه و چې رسې شي جوړیدل دي او څنګه جوړیدل دي بلکې هغه ته د هم د اهمیت احساس نه چې را سبق ویل څومره ضروری دي یا نه دي البته مور دې الله پاک له جنتونو ورکي هغه سره د دې چې دنیوي تعلیم هغه هم نو کړې خو په دینی تعلیم کې دومره لیک لوس پې کولای شو او د قران مجید نه صرف دا چې په خپل ویلو بلکې په سونو بزرګونو دغه شاګردانو خلکو ته به خود نو دغه خواهش دا و چې بس ته سبق وایا تعلیم وایا چې هر څه کې لکه نو دغه سه پابندی روان نه هم دا و چې زه اول خپل دی یو تر زوی چې هغه په ټن کې انجینر هم دا په خوخه باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینرینګ ته حالانکه دغه زما چون کې د ذوق برابر شې نو نو ما انجینرینګ هم کوه په غیر ته نوکری هم ملو شله خو چون کې شوق چې د صحافت سره او د ادب سره نو لہذا هغه چې زنه می برته پرې خو دلنه می انجینرینګ سره تور سو نو می غو نوکری سره تور سو ولا او خپل صحافت او ادب طرف
ته دا خبر مې مده تکوله چې یو الیکټریک انجینیر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی
جی بالکل څنګه چې ما ذکر وکړ چې ام پتاکا الیکټریکل انجینیرینګ باندې ما په مومند کې د ټیکنیکل ټیچر په تور باندې ما چې کوم ځای د انجینیرینګ پړای کی دغه په تور باندې ما ته سرکاري ملازمات هم ملو شو خو زما خوش قسمتي دا و چې کوم زما ملګری هلته ما ته ملو شو نو پای کې صحافیان هم او شاعران او دیوان هم زما ناس ته پاس ته بعد ډیوټي د ټیم پاس بیا پوله بدا وی سره وا او ما کل تلا ناس ته دغه برکتو چې شروعات م دغه ځنه په لیکلو باندې بلکې زب کته ته م چې خل د صحافت شروع کین نو هغه د ریپورتینګ نه کوي او یاد نه من ګر نه کوي او ما دغه شروع د کالم د لیکلو نه کړی و خو نور لسوا او 15 نوي کې د مکرم خان عطف دی الله وبخي دغه په اوکسا وهلو باندې او دغه په را پارولو باندې نو اولنې کالم په هغه ټایم کې په 1915 وی کې لیکلې و دا غوښته درستو بیا چې دنو صحافت هم شروع شو به سي ته ډیسټریکټ کریسپانډنټ او درستو ورپسې بیا چې دنو په دغه سلسله کې په پروفیشن په تور باندې بیا په خبر ته هم چې دنو را منتقل شوم او په خبر کې مشته يم
د بحث لیکوال ستاسو کتابونه هم چاپ شوی دي د کالم نگار د خبريال په توګه باندې ستاسو تبصری هم د پاکستان په بیلابیلو شخصي ټلویزیون چینلونو باندې او په دغه انتر سرکاري ټلویزیون باندې هم راځي د لیکوال په هیڅ معنی ستاسو کم د یو کتاب چې هغه ستاسو وایي چې هغه ټول ته پکار دی چې هغه لوستل ضروری دی د صحافي که صحافت په هغه کې به په میدان کې به که د سوشل هغه به
کتابونه زما تر اوسه پورې وو کتابونه الحمدلله چاپ کیدا یو اوس تقریبا یو هفته مخکې اخیری کتاب زما چاپ شو پښتونخوا کې وسایل د پښتونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی او هغه باندې تجزیه او تبصره ده د دین علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مومن قبایل په نوم باندې دی هغه تاریخ هم دی تحقیق هم دی د پښتنو تاریخ هم پکې دی او د مومن قوم او دغه تاریخ او شجره یو د ډیر زیات تفصیلي معلومات
او د 2011 کال کې تاسو چاپ کړو د مومن قبایل
او د مومن قبایل ما په 2015 کې اول چاپ کړو د ایډیشن یو تی او د ګریم ایډیشن په رسم کې چاپ شو دریم ایډیشن په شپارسم کې بیا چاپ شو او اوس مارکیټ کې هغه نشته ختم شوې دی او بس ما اوس په پی ډی اف باندې چولې دی غواړم چې خلته نه فائدہ واخلي نو هغه مطلب اویلیبل دی همداسې هم په انلاین دغه باندې زما کتاب چې تاسو کوم ویلی نو یو د مومن قبایل تر اوسه پورې ډیر زیات خلک خوښي او چون کې تاریخ په دغه حواله باندې د مومن د تاریخ بل چا سره بالکل هیڅ ټوس دغه نشته دی چې وا زما د لیکنه نو یو دغه ډیر اهم دی دویم چې کله د انزمامو شو د قبایلی سیمې ما تر تر اوسه پورې زما 50 کالمونه صرف د قبایلی علاقو د مسلو باره کې چاپ شوی وو په مختلفو اخباراتو کې نو ما هغه کالمونه راوخستل او هغه مې انزمام کې کہانی په نوم باندې مې هغه کتاب هم چاپ کړی دی چې پای کې د ټول حالات دي چې تیرو شلو پینزیشتو کالو کې د فاټا د مینسټریمینګ لپاره کم چا څه کردار ادا کړی دی نو هغه د کتاب په شکل کې شته موجود دی. او زه خو زه ګڼم چې دا اوس چې کوم کتاب زما چاپ شو د پښتونخوا په وسایلو باندې نو انشاءالله دا به دا نور ټول کتابونه ته ماته په دې وجه باندې ورکوي چې دا د وخت ضرورت دی. اگر چې کوم طالب علمان دي زمونږ د ایم فل د پی ایچ ڈی او د بی ایس هغوی څه ناڅه شکل کې تحقیق کوي خو هغه ډېر محدود پاتې کېږي صرف د لایبرریو زینت جوړ شي. نو ما غوښتل چې یاره یو داسې تحقیق چې هغه د وخت تقاضا هم وي زمونږ سیاسي سماجي او صحافیان دانشوران ادیبان د هغې نه څه فایده هم اخیستی شي او خاص کر دا چې په پارلیمنت کې یا په نورو داسې متعلقه فورمز باندې د هغې نه د هغې دپاره د خپل حق دپاره اواز اوچت کړی شي او دا خلک په دې باندې پوهېږي چې یاره زه د دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپله حق غوښتی شم.
شمس مون صاحب په دې موضوع به ډېر تفصیلي خبرې هم کوو خو اوس یو وړک شان د مالو او د دمې رستو بیا حاضرېږو. د مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خیبر پختونخوا وتلې شخصیت خبریال او لیکوال شمس مومن صاحب ملمدې ورک شند مالو د دمیر استو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبه ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د دمیر استو شمس مومن صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمس مومن صاحب، د دمیر مخکې تاسو خبره وکړله د پښتونخوا د وسایلو او په دې باندې تاسو دا چې کوم کتاب لیکلی تاسو چې دا یو ډیر هغه خلکو ته به ډیره ګټه ورکي، ولې د اردو انتخاب وکړو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي، آیا د اردو ژبې کې د تاسو دا کتاب چاپ کو لومړی خو د پښتنه ده او نور درنه کوم بیا
ډېر خپل پښتنه دی وکړه. ګلیا صاحب، بنیادی خبره دا ده چې زه شاعر ادیب هم د اوړو کې پیمانه يم، کوشش کوم چې هغه ملک ما خدای سره سره زه چون کې یو صحافی ما او زما بنیادی مقصد چې دی هغه د خپل علاقې د خپل خورې د خپل سیمې مسلې د هغه ټول خلکو غوګونو او سترګو ته رسول دي څوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولای شي. او دا زه ګڼم چې زمونږ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی، زمونږ مسلې چې د چا د وجه جوړې نو شاید چې هغه په پښتو باندې پوهېږي هم نه. نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم او دغه شاید کالم هم په اردو کې لیکم او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلی دی چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمونږ په ستونزو باندې ځان پویول غواړي یا که موږ دا وایو چې موږ سره زیاتې کېږي نو نیک پریږه دی هغه کس په دې باندې پوه شي چې څه زیاتې کېږي. نو په زیاده دی چې موږ په پښتو کې وایو او بیا بل یو کس را پاسي هغه ورته په اردو کې یا په انګریزي کې وایي نو زه ډایرکټ ورته په خپل ژبه کې په اردو کې ولې ونه وایم چې هغه د خپل مسلو باندې پوه کما. نو دا وجه ده چې ما د اردو انتخاب کړی دی. زما شاعري په پښتو کې ما کړې ده، ما سناسه افسانې مخکې په پښتو کې لیکلې دي خو د صحافت کې دی غیر پاره مې د اردو لار خو هکړې ده او چې څومره کتابونه زما اوس راځي تقریبا 15 کتابونه انده په اردو کې.
شمزوبون صاحب، په دې کتاب کې تاسو د پښتونخوا ګرد په پښتونخوا هم یاد کړله نو هغه خو ډېر دي خو که موږ په ځانګړي توګه باندې د قبایلي سیمو خبره کوو نو په دې کتاب کې تاسو کم هغه وسایل دي چې نشاندین کړی دا مهمې خبرې، لکه هغه کتاب خو بیا ډېر تاسو تفصیلي خبرې هم پکې کړي خو که موږ په مجموعي توګه باندې کله کې راغونډو نو راغونډول ګران کار دی خو که موږ راغونډو نو تاسو کم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کم هغه وسایل دي چې تاسو وته اشاره کړی ده.
صحیح، ډېره مهرباني. اصل کې دا ده چې کډرو د پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټر دی، یعنی اوه بابونه دي.
ها،
پاره کې زمونږ د ټول نغټه چې د نوغه آبی وسایل دي، یعنی موږ چې الله پاک کبي اوبر اکړي دي داغه موږ استعمال څنګه کوو، داغه موږ ته څه فائدہ ملایويږي کنه ملایويږي نو څه وجوهات دي. یو دوه
چې موږ د دغه اوبو نه څنګه بجلی کمه جوړو څومره جوړو هغه موږ څنګه خرڅوو یا موږ له څنګه د هغې استعمال پکار دی. دویم دریم دا چې ټوریزم موږ له الله پاک ښایسته ځایونه را کړي دي کم کم زموږ داسې ځایونه دي چې هغه اوسه پورې موږ د سیاحت دپاره استعمالوو که نه استعمالېږي د هغې په شا باندې څه وجوهات دي یا هغه موږ څنګه استعمالولی شو. په دې کې باقاعده سفارشات شته دی په دې کې ریکمنډیشن دي او آئینی دفاتو حوالې مې ورکړي دي چې د آئین دا دفعه دا موږ ته اجازت راکوي خو حکومت یا د هغوی ادارې موږ دغه اجازت نه راکوي.
خو دې کې شاه زمان صاحب تاسو خپله خبره یاده ساتئ، تېر حکومت د تحریک انصاف حکومت په دې لړ کې خو ډېر لوی کمپاینونه هم کړي وو په خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ او په دې اړه باندې قانون سازي هم کړي وو.
ګلای صاحب دوی چې هر څه کړي دي دغه ټول تفصیلات زما په دې کتاب کې ما لیکلي دي او چې په هغه کې کوم کمزوري او کوم فلاز دي هغه مې لیکلي دي چې دا صرف د بجټ مختص کولو پورې نه ده، دا غیر لپاره چې کوم پراپر پلاننګ پکاري، دا غیر لپاره چې د یو کس په یو عہده باندې څومره ټایم پاتې کېدل پکاري، د تجربه کار ټیم انتخاب، دا ټول هغه شیزونه دي چې هغه نه دي شوي په دغه وخت کې. د تحریک انصاف حکومت خصوصا ډېری غلطیانې او ډېری کوتاهیانې بیا داسې کړي چې د هغې پوځ لکه د ټوریزم خبره که موږ صرف عمران خان صاحب به صرف ویل چې یاره کومراډ چې دی نه یو ډېر بهترین شعر او خپل ټویټر باندې به ټویټ وکړه او چلو کومراډ ښه چیرې. خو چې ته کومراډ ته خلک راغواړي د نړۍ نه نو د هغه دپاره آیا تا د کومراډ دپاره روډ ساز کړی دی چې هغه پې سفر کولی شي؟ آیا تا په کومراډ کې چې دی د ځنګلونو چې کومه تباهي شروع ده کوم په تېزۍ سره چې په درې کاله پکې 15-20 هوټل جوړ شو لیک ځنګل کټ کیږي او هوټل جوړیږي او د صفایي هیڅ قسم بندوبست نشته دی. زه په تیر درې کاله کې تقریبا درې ځل چې دی کومراډ ته تللی یم او چې هر ځل زمنو افسوس کوم چې یاره بل ځل راځم نو بیا به څنګه چلی لکه. نو دا هغه خبرې دي چې دا صرف په خبرو باندې نه کیږي، په کار دادا چې د دې لپاره پراپر پلاننګ وي. او د ټول نه غټه خبره ده چې ټوریزم په عالمی نړۍ باندې انټروډوس کول یا د هغې پبلسټي کول یا خلک راغونډل راغوښتل دا د وفاقي حکومت کاری. خو له بده مرغه چونکې ټوریزم 80% چې دی د پاکستان دا په پښتونخوا کې دی، په نور ملک کې نشته دی. لهذا زمونږ وفاقي حکومت چرې هم خپلې آغازي مواره په ښه انداز کې نه دي پوره کړي چې یا ټورستان خپل ملک ته راغواړي او ورسره د دې نه علاوه بیا چې زمونږ کوم مدني وسایل دي چې پای کې تیل او ګیس خصوصا شامل دي، د هغې لپاره هم تر اوسه پورې د عالمي نړۍ نه هغسې بډینګ نه دی شوی. موږ سره 14 ځایونو کې تیل او ګیس باقاعده معلوم دي چې دا شته دی. په دې 14 کې صرف په 2 ځایونو کې زمونږ تیل او ګیس چې دی هغه روزي او یوولس ځایونه زمونږ تر اوسه پورې چې دی نو همداسې بند پراته دي.
څنګه تاسو خبره وکړله د اوبو خبره وکړله د وسایلو، بیا پسې د ټوریزم خبره وکړله، بیا دینه پس تاسو د تیلو خبره وکړله، دا غو وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي. په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا هر څه؟
په قبایلو کې ګوره چې قبایلی سیمه چې کومه ده، مخکې ما په دې خپل کتاب کوم دا تفصیلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن نه لس کاله مخکې کته ګوري نو ټوریزم به موږ صرف 2 ځایونو ته ویلي، یو سوات او بل کلیات. دلته به موږ کاغان نارنده به ټوریزم و. نن سبا د خیبر پښتونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات داسې مقامات دي چې هغې ته سیلګرین باقاعده ځي. نو ما عرض دا کوو چې تقریبا د شپېتو نه زیات ځایونه چې دی د سیلګرۍ کوم دي، نو په هغې کې په قبایلي سیمو کې هم ډېر ځایونه شته دی، خاص کر د شوال د وزیرستان ځنګلې کته واخلي، کلایا د خیبر او د تیرا وګوري، کوم دغه شان تته ګومزام ډیم جوړ شوی دی هغه وګوري، کته غلام خان تلاړ شي جی خاصته زینا د سیلګرۍ زینا د زمونږ په ټولو قبایلی سیمو کې شته دی. نه صرف د سیلګرۍ زینا یعنی خاصته پاره کې اوبګانې دي، سیندونه دي، رودونه دي، چینی دي، ځنګلونه دي، بلکې د دې سره سره زمونږ آثار قدیمه او تاریخي ځایونه هم پکې شته دي. تاسو تورخم بارډر او لنډی کوتل وګورئ، ریلوې ټریک وګورئ، د دنیا یو یونیک ریلوې ټریک په دې علاقه کې دی. عمده شانتي مطلب داره چې ډیمونه ذکر ما وکړو چې درې سلول ډیمونه آلریډي د هایډل پاور سټیشنې دا په قبایلي علاقو کې جوړې دي. د دې سره سره مطلب داره چې معدنیات چې زمونږ کوم ماربل دی، کاغذ تیل دی، کاغذ ګیس دی، بل ورځ زه وزیرستان ته تللی وم، په شمالي وزیرستان نه چې واپس راتلو نو په شمالي وزیرستان کې په بالکل د سړک په غاړه باندې د تیل او د ګیس چې دی دا ډیګینګ شروع شوی دی او کودای کیږي او هغه روډ چې دی نو الټرنیټ روډ باندې بیا ټریفیک اړولی دی. نو دا هغه شونه دي چې دلته صرف امن و امان لږ شانتي راشي او حکومت توجه ورکړي، سرویګانې وکړي او نړۍ چې دی راوبلي، نو نه صرف ښایست دې علاقې خرڅېدی شي، دا ورسره ترقي هم کولی شي، بلکہ دی علاقے معدنیات چپائے کے تیل گیس ماربل قیمتی کانی سوپسٹون کرومائٹ نیفرائٹ تشریح کی شامل دی دا پدومرا غٹا پیمانہ باندھی دی سر د کاپر او دسرو زرو چے دا دی خلقو نہ بلکہ دراروان نسلو جون بدلولیش
بالکل سنگ شب سگمان ستا سے خبر وکڑلا چے دا خیبر پختونخوا ٹولی سیمی او پا شمول دا قبائلی سیمو دا قدرتی زیرمونه ډکی دی په دې به خبرې کو خو یو ولښند مال او د می رستو و بیا دې خبرو ته ادامه ورکو
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه
امیر استو شمس مومن صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو شمس مومن صاحب د مینه مخکې تاسو خبره وکړه د خیبر پختونخوا د وسایل خبري وکړه تاسو چې دومره وسایل ارسرشتا دومره وسایل په دومره موده کې کومګ وګورو تاسو خپل هم د انزمام د خیب د قبایلی سیمو چې په خیبر پختونخوا ورګړې شوې په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې કહاني لیکلې ده نو څنګه ګوري د انزمام دارې سلونیم کال نه زیات وشو نو آیا هغه سمرات مخې ته راغلي دی او کنه
ډیره زبده د بدقسمتۍ خبره ده چې انزمام چې په کوم سوچ او فکر باندې شوی وو نو هغه سمرات خلا پورا بالکل نه دی ملاو قبایلی عوامو ته په دې کې دوه قسمه غلطۍ نه شوی یو خدا چې شاید سیاسي خلکو یا کوم چې زمونږ غونډه د انزمام حامیانو او الیکشن ته د حد نه زیات زبدوی مشنه باغونه خلکو ته وخودل یا زمون خلک سادهګان دي شاید او دا مطلب و چې ګنې رسنګ انزمام کوشي نو به د دې علاقې نه په خبر او یا اسلام آباد او یا په سویزرلند جوړ شي نو تاسو کوم ممکن نه و خو الیکشن ته په صحیح طریقه باندې د ترقه طرف ته مزل شوی وي او دغه اویو کالو د محرومو لری کول د لپاره سنجیده ګمونه پورته کشه وي نو ډیره لری هم نه و چې یره ترقی تیز شوی وي بس قسمتي دا و چې د انزمام نه فورن بعد چې کوم حکومت راغې په صوبه کې هم او په مرکز کې هم او زه کله خبرو کوم نو شاید په بعض خلکو باندې خنه لګي خدای یو حقیقت دی چې غوی ټول ملک چې دغه کوم مشکلات سره مخ او کوم ډغری هو علي په تیر سلور کال کې زمنګ معیشت زمنګ سیاسي عدم استحکام زمنګ تهذیب او کلچر ته څومره نقصان ورسېد په ځوانانو کې چې کوم قسم لا یو نیگیټیولی اګریسیو پالیټکس چې دغه هغه په کې به مونته د شیزونو غولا په خپل ځمان دي چې د قبایلی علاقې د انزمام نه پس هغوی بالکل په دیاډو سره وپیدل نه چې هغوی څه وکړي د لپاره زه تاسو یو مثال درکوم چې څنګه حکومت جوړ شو وفاقي حکومت نو وزیر اعظم سه بیا کمیټي جوړ کړل د انزمام نه پس دغه علاقو لپاره چې دا به د دې لپاره کار کوي مې ټیمینګ وکړي گورنر سه بل کمیټي جوړ کړل کون سه او وزیر اعلی سه درېمو کمیټي جوړ کړل اوس ته ماته دا وایا چې یو علاقې د مسلو د حل لپاره ته درې کون سه یا درې کمیټې نه جوړې او زه بحثیت یو صحافي دا دعوا کوم چې دغه کمیټې نو سرور کال تیر شو او پیرزو کسان له بدغې نمونه هم نوردي چې کومه کمیټې نه دوی جوړ کړې دا غي مقصد څه او په خپل مقصد کې څه وکړل چې کله د داسې حکومت سره موږ مخ شو نو ښکاره خبره ده چې انزمام سمرات عوامو ته اون رسیدل او یې کې مایوسی هم شته خفګان هم شته درېمه خبره ده چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره خصوصا د سن سره چونکې تعلقات ټیک نه وو لہذا په ان اف سی اوارد لاندې چې کوم د 3% واده شوی و چې دا به موږ وکړو ریکمنډیشن کې شامل وو نو هغه د نورو حکومتونو هم نه رسته شوی یعنی سوبې پاره باندې راځي نه کړی شولې او نه په خپل باندې هغه مر پیسې ورکړې سمره چې لګول پکارو نو دا وجه ده چې تر شهتی کارونه هم ډیر کم په دغه علاقو کې شوی دي او مسلې هم له موږ سره پرتی
دي
چې پر روان وخت کې دغه طرف ته مزل وشي
خو دې کې کوم ګور حکومت بار بار دا یو داوا کوي چې په سیموتای نمائندگی ورکړی دا او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړی دي خو دا حکومت خپل د دریس خو بیانې په ظاهر باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې اغه خلک اوس محسوسي چې انزمام روستو آیا اوس هغه پرور ورته دغه ور رسیدي او کنه عام ولس خبره
زبدوی ما ګلایا صاحب چې کوم پوی خلک دي چاغه سیاسی خل دی یا مطلب تعلیم یافته دی یا سماجی طور باندې غسه ناسب مشارکې کردار دی یا نظر دی خو پدی پویږي چې شرشم په تلې کې نظر غونېږي ترقی چې دی یو علاقې نو هغه خامخا وخت اخلي هغه په کال دوه کې ترقی نه کیږي د اویو کالو محرومی کم از کم لس کال ټایم اخلي په کاردار چې دغه وشي او دغه د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرتا جزیز کمیټه تنظیمان دا ریکمنډیشن تیار کړو دا هغه ورکړو دا ټایم فریم خو لبا د مرغه چونکې د پی ټی آی حکومت راغی او هغوی د سرتا جزیز صاحب هغه ټوټل خواري چې وا د 550 صفو ډاکومنټس چې هغه یو قسم د ډسبین ته وغورځو په هغې عمل ونه شو نو همدا وجه ده چې دغه د ترقی پراسس په هغه انداز کې مخ په وړاندې لا نه اوس خلک دا محسوسوي چې ټیک د موږ ته سیاسي نمایندګي ملاو شوې ده په صوبایي اسمبلی کې هم ملاو شوې ده په لوکل باډیز انتخابات هم شوې دي اوس څنګه چې ما درته ارزو کړه چې په ټول ملک کې صورت حال څخه نه دی روان نو همدغه صورت حال د قبایلي علاقې هم دی نو کوم چې سادهګان خلک دي عام خلک دي هغوی خو مایوسه دي هغوی وایي چې یاره موږ ته زوړ نظام زموږ دپاره خو د هغې غټه وجه دا ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی کوم چې پولیس دلته اوس کارو په څنګه دغه شروع کړی دی کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي هغه په ټول ملک کې دي خو دا خلکو ته پړوندې ځل باندې چونکې هغه فیس کېږي نو هغوی ته لږ ډېر زیات سخت ښکاري عدالتي نظام کې ورته مشکلات ښکاري په کار دار چې دغه ته خصوصي مراعات ورکړی شي خصوصي جوډیشل ټریننګ ورکړی شي دغه ججانو صاحبانو له په روایاتو باندې هم او لږ شانتې دغه خلکو په مزاج باندې یار چې دوی ځان سره په مین سټریم کولو لپاره دوی څه کردار ادا کولی شي او درېیم خبره دا چې ترقیاتي فنډونه زیاتول په کار دي چې څومره په تیزۍ سره دلته انفراسټرکچر چې دی دا زیات شي روډونه یونیورسټیانې کالجونه نو هله به دا خلک چې دی مین سټریم کېږي او دوی به خوشحالېږي
د شمس المن صاحب د پروګرام د پای شېبې هم دي په اخره کې که موږ تداسم دا یو پوښتنه هغه کېږي چې نن سبا که موږ حالات ته وګورو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه بی اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړی دي چې د اوسېدو اسناد نه لري نو کوم موږ ګورو په قبایلي سیمو کې د پولي دوړ غواړو ته یو باوندو یو هغه به دی ایشو ته څنګه ګوري آیا دا به د ولسونو ترمنځ دا چې کوم اړیکې او روابط دي دا به کوم هغه پوری ورسي دا به څه نتیجې ورکړي
دا خو د ملکونو په سطح باندې د پالیسۍ یو خبره ده او د څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو را روان نه یو ستونزه ده په دې باندې ما ډېر اول سر کې یو کالم هم لیکلی چې کله دا ډیډلاین ورک او ما ویلاګ هم کړو بیا ما هم دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو او د ادارو پالیسۍ هم عجیبې چې کله په اګنور کولو باندې راشي نو څلوېښت کاله څلوېښت لکه خلکو ته چې دی نو دغه سینه فراخه کړې ده او پخپلو کورونو کې او پخپلو پټو کې او پخپلو کلو کې ولزینه ورکړي او پخپلو خارونو کې او کاروبارونو کې بشری کړی دي او چې کله اوس एकदम پالیسي بدل شول نو هاتی کې پاو مې سب کا پاو او دوردی او محاوره ده چې کله اوس اروچی سې بي ویل چې نه بس دا اوس وستل دي نو دا اوس ادارې دي ته هم نه ګوري چې دې د وستو منفي اثرات بسي او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو سمره ریپیډلی په یو مش کې دنه دنه د یو لور تور سره خلکو وستل ممکن هم دی او کنه دي نو زما په خیال زه په دې باندې ډېر کلیئر ما او هغه ستم چې اوس پورې د ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دي تللي واپس نو اوس که ته ډنډه راخلی په زور باندې خلک وباسي نو لس لکه دورس لکه خلک په ډنډه باندې وستل هم زما په خیال داسې مناسب طریقه نه ده نه عالمی نړۍ به دې ته موږ پرېږدي هغوی به خفه کېږي افغانستان به هم خفه کېږي او چې موږ کومې څلوېښت کاله قربانۍ ورکړي دي زموږ په معیشت باندې په سما مشمجره باندې چې کوم د هغې اثرات پریوتلو هغه آلریډي پریوتي دي نو په کار دا ده چې د دې لپاره لږ غونډې نرمي پیدا کړی شي او دویمه دا ده چې ټیک ده افغانستان د هغوی خپل وطن دی هلته تللو مو له په کار دي خو افغان حکومت له هم د دوی له مناسب انتظاماتو کولو ضرورت دی هغې باندې په کار ده چې پاکستان هم ورسره مرستې وکړي او عالمي نړۍ ورسره مرستې وکړي او دویم دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات په اقوام متحده باندې او په یو این سی آر باندې زور اچول په کار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل ساتي تلو خاص کر غیر قانوني خل دا صرف زمون زمواري نه ده دا د عالمي نړۍ زمواري ده چې اوی په دې کې خپل چې د نمرسته ملګرتیا وکي او په افغانستان کې تنه نه دا وی لپاره کم څه ماغه بنیادی سہولیات یو شو مېشتو لپاره ورکړ شي چې اوی د یخ موسم د سختونه او د ابتدایي مشکلاتونه بچ کړی شي
شمس بن صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخصله د خپل د ژوند د کار کار او په موجوده حالات مو سره خپل نظر شریکو ډیره ذات منن تاسو نه
خوشاله اوسه ګلایا زیو جرم نه مستاجه ډیره مهرباني
دا مشال اړو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمه خبريال او لیکوال شمس مومند صاحب خبري واوریدلې هم دې سره پروګرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد پښتنو د سیمه یو بل وتلی شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پورې خپل قربا ګلایا ست اجازه ورکړي په لوي اعلان سپارم
دا مشال رادیو ده.